دا مشال لړوي دا په خبرونه کې زستا سو کوربا ګل اعظم تاسو ته ستړي مشي وایم دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي او په لومړي سر کې تاسو ته د نوي کال مبارکي هم وایم خو د دې سات خبرونه وسوو لوبلې د خپلو سرټیفیکټ په کوټ کې سنیان او شیاګانو پر امن معاهده لاسلیک کړی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی ځین غړو د نامې لقبله پر حکومت او فوج نیوکه کړي او په جنوبي وزستان بمی چاودنې کې یو کس وژل شوی او ته نور ژوبل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل په کوټ کې سنیانو او شیاګانو پر امن معاهده د دستخطونه او وکړل د اسور لس نکاتی معاهده ده دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د حکومت وایان بیرستر محمد علي سیف د دسمبر پر 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په کوټ کې لوی جرګه له دوه ورځو وقفې وروسته بیا پیل شوې ده او د دوه خواو ترمنځ د وی یوې هوکړې قوي امکان دی جرګې نن دا پریکړه وکړله او په دې معاهده دستخطونه هم وکړل د دې خبر نور تفصیل په روانه غړي کې واوري د خبر پختونخوا اسمبلی ځین غړو په صوبه کې د نامنیو لقبله پر حکومت او امنیتی ادارو نیوکه کړې دي د دسمبر په 18 د شبي باس پر مهال د اسمبلی غړو عبدالغنی او عدنان قادری ویل چې د پولیسو او فوجیانو لخوا په خیبر او جنوبی ضلعو کې تر چیک پوسټونو پر خودو روستو وسلوالو بریدونه زیات کړی دي ځینې ویناوالو د تحریک انصاف صوبای حکومت ناکامه وباله خو په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف غړي اورنګزیب خان ویل چې تر کرای سره جنگ کول د فوج کار دی او ک یې نشي کولی نو پولیسو ته پریږدي هغه په وفاقي حکومت هم نیوکه وکړي چې په بینای خیبر پختونخوا ته د امنیت لپاره فندونه نه ورکوي وفاقي حکومت او فوج تر اوسه تازه په دې اړه سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې د وسلوالو پر ضد کامیابو هدفي عملیاتو داوی کړی وي د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک او درزا غونډۍ کې 14 یو کس وژلې او درې فوجیانو په شمول یې 8 کسان جوبل کړي دي د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر امین وزیر پرون مشال ته ویل چې د پیخي په اعظم ورسک کې رامسته شوې ده دغه په وینا په درجا غونډۍ کې پر امنیتي ځواکونو د سړک غاړې په می بم چاودلې دي تر اوسه د هغه چاودنو په اړه کومې وسلوالې ډلې سنې ویلي په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي د سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ډوی ته ویل
په چار دو ته کوم ټول یو سنجدا سوچ وکړو یو سنجدا نو ستای وکړو یو سنجدا مجلس وکړو د دغه ریاست په واضح خفاظ وګایي چې با چې کده وکړو مزید مهرباني وکړه اې درن ګندرنا چې وځارو
خو په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د امن بحالول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی د سند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو پر لټونو په سولایز اډول ختمولو اغه کړی دی د سند کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن د صوبي د پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچۍ پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د جنوري په لومړۍ نیټه خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې لاته رسو ورځو رئیس د شیا ډلو مظاهرچیانو په مختلفو ځایونو کې پر لټونه وهل دي او باید دوی په سولایز ډول خپل پر لټونه ختم کړي دوی زیاته کړ چې پولیس او ضلع اداره له مظاهرچیانو سره خبرو ته تیار دي خدا خار ټول لارې به هیڅ کله بند نشي ځالوسن ویل چې د پولیسو او رینجر ځواکونو ته امر کړي چې د مظاهرچانو پر ضد اقدامات وکړي او ټول لارې خلاص کړي د سند کورونو چارو وزیر د خبري غونډه په داسې حال کې کړي چې د دسمبر پر 18 د خار په نمایش چورنګي کې د شیا تنظیمونو مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ د تاو تاریخوالي پیخي رامسته شوه چې پولیسو په ګډون زیر مظاهرچان جوړ شوی بل پر لټوال د کورمی ځلې نامنې او تر شو لارو خلاصولو لپاره احتجاجي ناشته کوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو او ودې لپاره د امریکای د مرستې جاری ساتلو هوډ څرګند کړی دی د پاکستان د اطلاعاتو د سانګې یوې خبر پاڼې تر مخه ډونلډ بلوم د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر محمد اورنګزیب سره د الوداعي ملاقات پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د قوي او دوامدار اړیکو ستاینه وکړه بیا ځته ویل چې د باړو لورو د سوداګریزو او اقتصادي همکارۍ په برخه کې لا پیاوړتیا هیله هم څرګند کړه د خزانې وزیر اورنګزیب سفیر ته د پاکستان د اقتصادي وضع په اړه معلومات ورکړل او د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د تمدید شوي فنډ اسانتیا لاسلیک کولو کې د اسانۍ لپاره د امریکا د ارزښتناک ملاتړ مننه هم وکړه. د پاکستان حکومت په نوي کال کې د تیلو بای لوړې کړې دي. د خزانه وزارت د دسمبر پر 11مه ویل چې د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ډیزلو په یو لیټر کې 3 روپۍ او د پېټرول په هغه کې به 55 پیسې اضافه عملی شي. په دې سره د یو لیټر ډیزلو بیا 250 او د یو لیټر پېټرولو نرخ 252 ته لوړ شوی دی. وزارت وایي د نرخونو د زیاتوالي وجه نړیوال مارکیټ دی چې د تیلو قیمتونه پکې زیات شوي دي. او امریکا په هغه ایرانی ادارو بندیز لګولې چې په امریکایي انتخاباتو کې ناقراری په رامنځته کولو تورن شوې دي. امریکا پرون د ایران او روسیې پر هغه ادارو بندیز ولګو چې د 2023 کال په امریکایي انتخاباتو کې د غلطو معلوماتو په خبرولو سره د ټولنیزو او سیاسي ناقراریو په رامنځته کولو تورن شوې دي. د امریکایي خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران اسلامي انقلاب ځواکونو، سپایي پاسداران او د روسي د استخباراتو له مرکزي ادارې پر ټولو تنظیمونو لګول شوې دي. د وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې تر بندیز لاندې راغلو ادارو هدف درلودو چې ټولنیزه سیاسي ناقراری زیاته کړي او د 2024 کال د انتخاباتو په وخت په رای ورکوونکو اغیز وکړي. داود مشال لري خبرونه. خبرونه ول مشال لري ووریدل او اوس که روانه غړي تر پای پاتې شي د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنس امن معاهده لاسلیک شوې ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په صوبه کې روانو ناملیو اندېښنې خول شوې دي. د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې امنیتي ادارې باید امن بحال کړي.
ظاهر خبره ده چې ملټرینسي چې کوم د کاونټر کول د ملټری فورسز کار دی، دغه چې د صوبې په هغه باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه راغوښتل شوي دي، د هغه شونه پېټرولینګ کیږي، د هغه د صوبې د بجټ نه چې کوم دی ادا کیږي.
د کور په اړه چې نارو سیدین کوي نام نه حالات پریشان کړی او باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي.
کورم کې چې څومره وسله ده دا وسله دی ټوله کې. دویم خبره دا ده چې کوم بانکرز دي اب بانکرز ختم کړي.
د پښتون حکومت د اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. شنون کې دي تاسو ګوري
دې خبره خوله کړې وې چې اس آی اف سی دی او زمونږ اګریکلچر کې به دا سی کار کوو، دوستان به دونه پیسې وړي، هغه شینه ګراوند باندې پر ښکار شي ونه دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال دوی تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنس امن معاهده لاسلیک شوې ده. دا اسوار لس نکاتی امن معاهده ده چې نور تفصیل یې لسمینه د مشال دوی خبريال طارق اورغزی نه اخلو چې دا وخر سره نیخ بنې غل ټلیفون په کرخه دی. طارق ستلی مشه
مننه، خوشاله اوسې.
طارق د امن معاهده لک تفصيلات را شریک کړي چې لسور زورای سي دا جرګه روانه و او سب پرمختګونه نو شوي، نن څنګه تاسو دا خبر ورکو چې دا معاهده لاسلیک شوه ده؟
او بالکل، دا په کورم کې چې کله پر 28 نومبر باندې د شیاګانو کاروان تر برید لاندې راغلو، وسلوال برید لاندې، نو بیا غینه پس په 28 نومبر باندې جګړه د سنیانو او د شیاګانو ترمنځ خښه شوله او هغه جګړې تر 9 ورځو پورې دوام موندلو. نو بیا په 1 دسمبر باندې د غچ کمدام جګړه دا ودرېدله. نو تدې پس په کوهاټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د چکمه جرګه اغنه روانه و، هغه بل اخر چکم دی هغه بیا کامیاب شوله. دواړو فریقانو په امن معاهده باندې دستخطونه وکړل. په جرګه کې سوال نکات داسې دي چې لدرې اونۍ ور باندې بحث روانو، په هغه کې پر ټولو اتفاق و، خود اسلحې پر ټولولو او حکومت ته په حواله کولو کړکې چوشیاګانو له اسلحې ورکولو کاری ول خروستا هغوی هم چې کم دی منلې و او په معاهده کې دستخطونه هغوی کړي وو. خو سنیانو ته دا خدشات ول چې چرته په معاهده کې رد و بدل نه وي شوی. نو سنیانو ورنه بیا ټایم واخستلو او پرون هغه ورځ چې کم دی هغه پوره شوی و، خو ځینې کسان چې کم دی هغه پوره نه ول. نو نن یې ور باندې دستخطونه وکړل او دا خبره ورته ملک عبدالولي خان تایید کړه. هغه ته ویل چې موږ دستخطونه وکړل تر شلو پر دسه مشران دي چې هغه وي موږ سره هغه دستخطونه وکړل خو ځینې مشران د هغه لا هم پاتې دي د هغوی چېرته فوتګي موتکی شوي ده نو کېدای شي چې هغوی هم سبا د دستخطونه وشوي او کله چې دستخطونه د په دې امن معاهده باندې پوره شي نو لارې به کلابیږي او د لارې چې کمی دي د دې په دې امن معاهده کې د دې حفاظت چې کم دی دا په حکومت باندې چول شوې ده او پنځلس ورځو کې به چې کم دی اسلحه حکومت ته د حواله کولو یو لای عمل به تیاریږي او هغلته چې څومره هم مورچی دي هغه به چې کم دی هغه ډنګول کېږي بلکې خلک چې د جنگونو پر وخت به کوره شوي دي هغه به په خپلو سیمو کې آبادول شي او د ځمکو چې څومره هم مسلې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کېږي او دا خبره چې کم دی د مری معاهده کې هم راغلې ده نو دا خبره دوی همدغه شانتی ساتلې ده چې زموږ چې کومې مسلې دي چې هغه باندې جنگونه شروع شي او هغه اکثره فرقه ییزه بڼه خپله کړي نو دا مسله به په ترجیحي بنیادو باندې د حل کولی شي. زړې چې کوم د مری معاهده شو همدغه شانتی نور د سیسه معاهدې دي چې په 2023 کال کې هم شوي دي هغه معاهده هم هغه شانتی په خپل حالات کې پاتې کړي دي او هغه برقرار ساتلی شي او په هغې باندې به عمل کېږي. او د دې نه علاوه سوشل میډیا باندې چې څوک هم د مذهب او یا د مقدساتو خلاف توهین کوي هغه خلاف به حکومت چې کوم دی حکومت به د هغې خلاف کاروایی کوي. نو چې دا معاهده وشي نو د ټولو نه غټه خبره چې کومه وه هغه د لارو خلاصول وه او ورسره چې کوم دی اسلحه حکومت ته حواله کولو او دغه شانتي
د مورچو ختمولو
مورچه ډنګولو او چې کوم کلدن تنظیمونه دغه خلاف اکشن اخستلو دا چې کوم دی دغه غوښتنې د شیاګانو اوس پړچنار کې چې کوم احتجاج روان دی د هغوی د لارو خلاصولو ده او دغه شانتي چې کوم دی د سنیانو دا غوښتنه وه چې دغه اسلحې او د نور چې کوم دی دا د وشي. نو چې اوس د سخت وشلو نو ممکن امکانات دا دي چې دا چې کوم هغه دی سوټوي دغه
بالکل څنګه تاسو ویلي لکه د امن معاهده خلاصلیک شوله خو د دې عملی کول لپاره هم څه میکانیزم جوړ کړی دی او کنه تاسو چا سره خبرې وشوي
د دې میکانیزم د پاره خو تاسو ته ما په دې هغه کې وویلو په دې کې ما د حاجی عزت ګل سره خبرې شوې نو هغه کې د ټول نه زیاته خبره چې غټه خبره چې کومه ده هغه د لارو ده نو د لارو د پاره چې کوم دي د لارو لارې به خلاصيږي او د دې حفاظت ذمہواری دای په حکومت اچولې ده. دغه شانتي د اسلحې خبره ده اسلحه چې کومه ده دا به حکومت ته حواله کیږي په 15 ورځو کې د هغه د پاره به یو لای عمل جوړیږي هغه لای عمل چې کوم دي هغه نه پس به په یو میاشت کې د اسلحه چې کومه ده دا به حکومت ته ټوله دوانه فریقین حواله کوي.
صحیح ده.
او د دې نه علاوه چې کوم مورچی دي هغه به یو مورچه یو ځای کې ډنګیږي او بل مورچه به په بل ځای کې ډنګیږي نو د دې لپاره هم یو طریقې کار جوړ دی او ورسره چې کوم دغه نورې خبرې دي د ځمکو شوې او هغه شوې د دې لپاره به چې دی کمیشن جوړیږي او د نور هغه به جوړیږي دا یو پوره یو هغه دی نو د دې لپاره هم چې دی کنه په معاهده کې خبرې شته.
صحیح. طارق ځان خیال ساتي ډېره زیاته مننه تفصیلاتونه لسیم له مشال لري خبريال طارق اورګزیو چې د سنیانو او د شیاګانو ترمنځ د امن معاهده د لاسلیک کولو په اړه را سره تازه خبر شریکولو چې 14 نکاتی امن معاهده لاسلیک کړی دا چې په دې کې تر ټولو لوی خبره هغه د لارو خلاصولو او د مورچو ختمولو او د وسلو راغونډولو ده. په تاسو لپاره په روانه غړې کې نور رپورټونه هم لرو خو یو ولښن د مالو د دمیر صبح حاضرې کو.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د باجوړ استازي په سیمه کې د وسلوالو موجودګۍ خبره راپورته کړې ده. ځینې سرچینو مشال ریډیو ته په را لګلي ویډیوګانو کې ویلي دي چې وسلوال خپل بیرغونه الته لګولي دي. دا سرچینو په خبره دا د باجوړ په ملا سید سلارزو سیمه کې دي خو مشال ریډیو دغه ویډیوګانو تصدیق نشي کولی. دا باجوړ د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په هغه سیمه کې وسلوال موجود دي او دوی سره معلومات هم شته خو پولیسو رسمن په دې اړه سن دی ویلي. تر دې مخکې د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مسید رسنیو ته ویلي ول چې د مومندو په سرحدي سیمه کې هم د وسلوالو موجودګۍ معلومات ترلاسه کړي دي او په دې اړه امنیتي ادارو سره په تماس کې دي.
د باجوړ په سالارزو کې وسلوالو درې ورځې وړاندې د امارت اسلامي سپین بیرغونه خېژولي. د دغه انتخابي حلقې نه د صوبای سیملې غړي او په تیر حکومت کې صوبای وزیر انور زیپن د خیبر پختونخوا په سیملې کې هم د دسمبر په 1 ویلي دغلته 400 وسلوال ورغلي او دغه سیمه کې سکیورټي هیڅ په نظر نه راځي.
باجوړ مې جو واقع هو سپیکر صاحب دین کې روشنی مې
باجوړ کې څه پیښه وشوه سپیکر صاحب؟ د اورځې پرانا هغوی په معنا عسکری او پولیس ځواکونو خپل سکیورټي پوسټونه خالي کړل او زمونږ په پوسټونو هغه خلک بیا راغلل. ما سره ویډیو شته چې هغوی کې د امارت اسلامي بیرغ جګ شوی چې هغوی پکې د امارت اسلامي بیرغ جګ کړی. هغوی دغلته د امارت اسلامي د ژوند او یا د شتون نارې وهلي. بانډه ملا سید دغه ځای نوم دی د صوبای سیملې په شلمه حلقه کې راځي. دا هیڅ سرحدي علاقه نه ده. دا زمونږ د حلقې په منځ کې آباد علاقه ده. څه دغه خلک راغلل؟ 400 خلک راغلل. تر ننه په دغه تلاشي پوسټونو باندې د هغوی قبضه ده او ناست دي. ملاسید د باجوړ خار نه په شمال مغرب اړخ ته سلاردو تحصیل سیمه ده. هغه ته تر دې وړاندې هم د بدمنی ګڼې پیښې شوې. په تیرو وختونو کې هغه تر وسلوالو شتون څرګند نه و. ولې درې ورځې وړاندې هغه تر وسلوالو شتون او ځینې ویډیوګانې چې خپرې شوې دي پکې ښکاري. ځینې تنان چې وسلې ورسره دي برګ جاکټونه یې اخوستي او په پښتو کې خبرې کوي. یو تنې د بجلی یا ټلیفون په لوی استن یا اډانه خېژي. سپین بیرغ ورسره دی. مشال ریډیو ته دغه ویډیوګانې خو باوري سرچینې لیږلي. البته مشال ریډیو آزاد تصدیق ونه کړی شو. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند د ضلع کابینې سیکرټري اطلاعات عبید سلارزی د جنوري په اولنۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل هغه ته وسلوال لا هم شتون لري.
اوسو داسې ویل کېږي چې دلته خلکو ته بار بار د غونډې علاقې دا کم چې 2-3 ځي دې علاقې خلکو ته دا ویل کېږي چې تاسو به راځئ نه خالي کوئ او کډوالۍ خو خلکو چې څومره د علاقې خلک دي هغه بالکل دې ته تیار. یو کس هم دا نه غواړي که چېرته دغلته دغه لږه علاقه هم خالي کړې خالي کېدلو کوشش وشو نو زمونږ به د غونډ باجوړ خلک به مزاحمت کوي او په هغه کې به خاص کر بیا تحصیل سلاردو دغه علاقې خلک به بالکل دوی سره مزاحمت کوي. د ریاست سره به هم مزاحمت کوي او دغو سره به هم دا مزاحمت کوي. کوشش به کوو چې خلکو د دې خلکو سره د پدغه مبارزه کې بری وسلواله مبارزه کې مخامخ نشي. البته کوم سیاسي مزاحمت دی د عدم تشدد او پر امن مزاحمت دی غږ پورته کول دی هغه به موږ پورته کوو او کوشش به دا کوو چې ولس دې طرف تمایل وکړو چې پر امن مزاحمت وکړي چې وسلوال نه.
د باجوړ د پولیسو یو چارواکي چې غوښتلې نو می باید انا ترګند پاتې شي. مشال رډو ته وویل دوی ته هم داسې اطلاع ده چې هغه ته وسلوال لا هم شتون لري. خو بیا وویل د وسلوالو نه د غزای پاکولو کوم خبر لا هم نه ده شوی. همداشان لس ورځې وړاندې د محمود په سرحدي تحصیل بایزو کې هم د وسلوالو د شتون په اړه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مقصود میریا سره خبرې کولې. دوی ته معلومه شوې چې هغه ته وسلوال ورغلي او دوی د سکیورټي ادارو سره په رابطه کې دي چې دغه وسلوالو ضد عملیات وکړي. د باجوړ دننه د وسلوالو په شتون صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا پولیسو یا بیا کمشنرۍ انتظامیه څه نه دی ویلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشر د تاسې غوږی د دسمبر په 1 د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور د امنیت په اړه صوبایي اسمبلی غړو د پختونو ځواب لپاره اورغلی و. تر ملاقات وروسته اسمبلی غړو ویل چې دې نتیجې ته ورسېدل چې امنیت به تر دې لا نور خراب شي. ځینې اپوزیشن ګوندونو غړو د وزیر اعلی علي میر ګنڈاپور په مشرۍ حکومت نیوکه وکړې. بلخوا تحریک انصاف ګوند په وفاقي حکومت نیوکه کړې دي چې دوی ته فنډونه نه ورکوي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د دسمبر په 1 د صوبایي اسمبلی په کانفرنس روم کې د حکومت او د حزب اختلاف غړو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور د صوبې د خراب امنیتي صورتحال په اړه تفصیلي خبرې او معلومات شریک کړل. د پولیسو مشر د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی صوبایي اسمبلی ته د خراب امنیتي صورتحال په وجه را طلب کړی و او د دغه مهم اجلاس وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا صوبې د امنیت په اړه تود بحث ترسره شو. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي نثار باز د پولیسو د مشر سره د اسمبلی د غړو د تفصیلي خبرو او ناستې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي ډیر استعداد نه لري.
بریفینګ نه کوم دې منګه تر کومه حد پورې سټیسپایډ سونه خو ظاهر خبره ده چې پولیس دونه کیپاسټی نه ده چې هغه ملټنسي کاونټر کې. خو بیا هم چې کوم ځایونو کې کوم دې ملټنډي یا څومره تعداد کې دي په هغه والا سره انفارمیشن میلاو شو راته بل دا چې پولیس یا کوم دې سی ټی ډي دی پورې څو اقدامات چت کړی دي یا هغه سره کوم دې د څه شي کمې ده چې هغه په دې کې خپل رول ادا کړي. ظاهر خبره ده چې ملټنسي کوم دې کاونټر کول د ملټری فورسز کار دی ځکه چې د صوبې په هغه باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه راغوښتل شوی دي د هغو څونه پیټرولینګ کیږي څونه مومنټ کیږي څونه خرچ خورا کیږي د هغه د صوبې د بجټ نه کوم دی ادا کیږي.
په ایسام نه کې د قبایلي ضلعو بیلابیلو غړو وویل چې د دوی په سیمو کې حالات مخ په خرابېدو دي او د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو په وجه په ځینو قبایلي ضلعو کې پولیس چک پوسټونه هم خالي کړی شوي دي چې په وجه یې په ولس کې نورې اندېښنې هم راپارېدلې دي. صوبائی وزیر عدنان قادری د اسمبلی غونډې ته په وینا کې پوښتنه راپورته کړه چې ولې په قبایلي ضلعو کې په ځینې ځایونو کې پولیس چک پوسټونه خالی کړی شوي دي. زما په خیبر ملاګوري کې د ترګرۍ په پوره لهر کې هم یوه پیښه نه وشوي خو چې د هغه ځای نه چک پوسټ ختم شو نو بل ورځ په تانه برید وشو او یو پولیس اهلکار پکې شهید شو. نو زمون اداري دی په دې توجه ورکړي ځکه چې د هر قبایلی نماینده د پښتنه ده چې په څه بنیاد دا چک پوسټونه ختم کړي شوې دي. اجلاس ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د پولیسو د مشر سره د امنیت په اړه دغه ناسته ډیره مهمه وه. کونډي په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې چې صوبې ته له وفاقه په تیرو لسو کلونو کې 1500 روپۍ میلاو شوي خو د صوبې د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره په پولیسو نه دي مصرف شوي. خو د اسمبلۍ حکومتي غړي اورنګزیب خان د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل
وفاق دومره ظلم شروع کړی دی څنګه د صوبې ته خپل حق نه ورکوي. و صوبې سره فن نشتا لس میاشتې وشي چې صوبې کې مناسب د حکومت دی عوام پولیس غاڑی چھ پولیس تا پاور ورک نشی چھکل عوام غاڑی خدا فن خدا عوام دے کنا بکتر بند گاڑی ورک نشی فیسلٹی ورک نشی او مقصد دارے چھکا بنے گوتی مک دے گی بدنام ہم پولیس دے و حقیقت خوبل چھ دی.
دی اسمبلی پا ونڈا کی با دا جنوری پا لومڑی نیٹا ہم دا بحث دوام داری.
مشرالو د تاسې غوګېده جنوبي وزستان په دوه سیمو کې دوه چاودنې کې ولسی بګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. پرون یو چاودنه په اعظم ورسک کې او بله په درزه غونډۍ کې شوې ده. دغه چاودنو ذمهواري چانده منلې. نور تفصیل اشتاق به سیدرا کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع پولیسو د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اعظم ورسک بای پاس او دجا غونډۍ سیمو کې بامي چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او د درې پوځي سرتیرو سره اوته نور کسان پر هر ژلې شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو ډی ایس پی امین وزیر د بامي چاودنې دغې پیښو په باره کې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
مسجد کا جرگہ چکی موا جرگہ کی بھی ایکسیڈنٹ ہوا دل اعظم اور سخت رے کا پک آج کا سن جنازا ہو پتا کہ ایم این ایس صاحب ایم پی اے وہ سب کا سینیٹر سد شاہ ہوں مشرون ہوں بھی دے دا کہ وہ جنازا ہوا شولا تو دل میں سد لا بلاسٹ ہوا شو موٹر سائیکل کا وہ دا یو کا سو مقام مرتا ہے وہ پنگا کا سنا سخمین ٹوٹل عوام دا بلا تقریباً 4:30 بجے ہوا دا دجا ونڈے دو اروانا تو اعظم سکروٹ بی ڈی ٹیم
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په باره کښې ویایي
چې په کومه قلعه حمله وشي په کومه تڼه حمله وشي پراس په فایرنګ وي پولیس مړ شي او ویایي چې دهشتګرد فرار ونه نکاب نو نیز په دا نه پوهېږي چې آیا دا د نیز حکومت دا د نیز ریاست دا د امره ادارې دا په کوم حالت کښې دي په کوم خوب نوده دي په چار دو چې دا کوم ټول یو سنجیده سوچ وکړو یو سنجیده نوشتای وکړو یو سنجیده مجلس وکړو چې د ریاست اصلي په واضح الفاظ ووایي چې بس چې قدر وکړ مسجد مهرباني وکړه ادره زنجیر نه چې ودار
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک بای پاس او د جا غونډۍ سیمو کښې د بامي چاودنې ذمهوري لیاچا هم منلې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشورې ته تاسې غوږی د کورمې په مرکز پاړه چنار کې د یوې عیسوي ندیم حسین مړی ترلاسه کېدو وروسته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو د ندیم حسین مړی د پریس کلب مخې ته ایښودی وو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو او د پیښې پلټلو غوښتنې کولې. ندیم حسین د دسمبر په 13 نامعلومه کسانو لخوا تښتول وروسته وژل شوی وو. تفصیل طارق ورغزیره کوي.
اکبر رو را ڈیر میں یاد گے چھ کم فاگورم تور تیارے دی دس قیدیم لکا زندان کے زیم یواز
دا نخوخوانی دو روز وڑان دے وجل شوے دا ندیم حسین خپل خپلوان کبھی هغوی د نموړی مړې د چرشنبه پورز ل ټوپکیو پړه چنار ته راوړی وو او په پریس کلب کې تر اخودلو په سور باندې د رسنیو پر وړاندې خپل چړا فریاد وکړلو.
اکبر رو را زدر نا جاشم ترا تاو ویا د کوم پالارچم اکبر رو
د ندیم حسین یو خپل مقتدر علی وای کد چا دخمنی وی هیس تعلق اور سره نشتا خو بیا هم قتل شو چ پر دغه زونه درد دلی دي.
هم لوگ تمو میں رہتے ہیں خیمہ گاہ خانہ بدوش
مگ پ تمبوانو کی پات کی گو خانہ بدوش یو مگ سره ډیر ظلم شوه زمگ بچی لاړول چې د هغو لایو چې ندیم نوم دی په بدرد سره دغه خلکو قتل کړو. د هغه قصور سو هیڅ قصور نه و. کتا سو چرتا د زمکو او پل پټی مسله ده په خپلو کې لګیا اوسه خو غریب او مسکین او بے گناہ مسافر په لارو کې قتلول دا خو مسلمانی نه ده. ندیم حسین د پېښور ګلبهار و چې د کوزی کور مې په ټوپکیو کې لا یوې مودې رهیسې خپل خپلوانو سره پاتې کېدلو. نوموړی د ګلپوره سدې ته د خریدارۍ لپاره ورغلی وو چې د پولیسو تر مخه لخوار کلی سیمې نامعلومو کسانو تر تختولو پس د هغه مړی په ټالو کونج کې غورځولی وو. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال لوډیو ته ویلي ندیم حسین سره یو بل ملګری هم و خو هغه یې پر دغه پرېښودلی چې پر ملای د زنځیر وهلو نخې نه ول. چارواکي زیاتوي ندیم حسین لا مذهبه عیسائی وو. په کورما کې شیعاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر بندېدلو پس دا دویمه پېښه ده چې د مذهب په نامه خلک قتل کړی شول. تر دې وړاندې په 28 دسمبر د زیړان چپر وسیم عباس او د هغه ترزوی اساق حسین د اوچت پر سیمه وژل شوي ول. په پړچنار کې د هغه کسانو د مړ کېدلو پر دې عمل کې شیعاګانو احتجاج هم کړی وو. ځایي مشر حاجی عبید حسین وای د دوی قتل عام روان دی خو ریاست تر باندې چپ پاتې دی.
آیا دا انسانیان دی
دا؟ پا کورما کی دا اکتوبر پر دولسما دا سنیانو کنوائی او بیا دا نومبر پر یوشتما دا شیاگانو کروان دا وسلوال بریدونو لانده تراتلو پس دا سیمی حالات خراب دی. پا سیما کی یو میاش لانده دا شیاگانو سنیانو ترمنز نه هورزی جنگ هم شوه چی بکی دوارو خواه تر 200 زیاد کسانو تا مرگ جبلا اوخته. تر هغی پس دا تک دا تک تولی لاری تلل شوی او بلا هغل تا حکومت پر موبایل انترنت بندیز هم لگوله چې پر ضد د پړچنار پر سیمه له دوه اونیو احتجاج هم روان دی. بل پلو په کوزه کورما کې سنیان هم پر دغه په احتجاج دی چې د 28 نومبر پیښې بدل پر بګن ټالو کونج او بچاکوټ پر سیمو یرغل د کولو په صورت کې له دوی په نجایزه توګه خسته شوی. د سنیانو یو مشر عمران په پېښور کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت رسنیو ته ویلي د سیمې امنیت هله حاصلېدی شي چې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شي مورچی ډنګی شي او بلا تفریق د کلادن تنظیمونو پر ضد کاروایی په عمل کې راشي.
کورما کې چې څومره وسله ده دا وسله دي ټوله کې دویمه خبره داغه ده چې کوم بینکرز دي اب بینکر ته ختم کی. دریمه خبره داغه ده چې کوم کلادن تنظیمونه دي هغه مختلف شکلونو کې دي هغه خلاف دي کاروایی وشي.
په کورما کې د دسمبر پر اولنی نیټه چې کله جنگ ودرېدلو نو کوهاټ ته حکومت شې سنی مشران راو بلل او هغلته د راپورته شویو شخړو د حل لپاره جرګه پیل کړله. له درې اونیو روان په هغه جرګه کې دواړو خواو پر 14 نکاتو بحث وکړلو چې پکې د هغوی پر ټولو اتفاق راغلو خو د اسلحې په راټولولو لا هم کرکیش دی د حکومتي جرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته ویلي په جرګه کې شیا مشران د اسلحه لا ورکولو انکاری ول خو وروسته دستخطونه وکړل چې داسې ډېر زر به د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده وشي. طارق ورکزی، مشال رډیو، پېښور.
مشال ته تاسې غوږ کې د روانې ګړې نمایي برخې ته راورسېدو. تاسو به د خبرونو لنډیز وایو. په کوهاټ کې سنیانو او شیګانو پر امن معاهده دستخطونه وکړل. دا څوارلس نکاتي معاهده ده. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا د حکومت وایند بیرسټر محمود علي سیف د دسمبر په 11 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په کوهاټ کې لویه جرګه له دوو ورځو وقفې وروسته بیا پیل شوې ده او دواړو خواوو ترمنځ یوې هوکړې امکان دی. نننۍ جرګې کې دا هم ویل شوي چې په سیمه کې به مورچې ختمیږي، وسلې به راغونډول کېږي او تړل شوي لارې به خلاصېږي. د خیبر پښتونخوا صدر ځینې غړو په صوبه کې د نامنې له کبله پر حکومت او فوج نیوکې کړې دي. د دسمبر په 11 د شوي باس پر مهال د اسمبلۍ غړو عبدالغني او عدنان قادر ویل چې د پولیسو او فوجانو لخوا په خیبر او جنوبي ضلعو کې تر چیک پوسټونو پرېښودو وروسته وسله وال او بریدونه زیات کړي دي. خو په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف غړي اورنګزیب ویل چې ترهګرۍ سره جنگ کول د فوج کار دی او کنی شي کول نو پولیسو ته پرېږدي. وفاقي حکومت او فوج تر اوسه د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي ورسان په اعظم ورسګ او درزه غونډۍ کې 14 یو کس وژلي او د دریو فوجانو په شمول یې 8 کسان ژوبل کړي دي. د کوز جنوبي ورسان د پولیسو مشر امین وزیر د دسمبر په 11 مشال رډیو ته د دې 14 تصدیق کړي دي. خو د دغه پیښو ذمہواري تر اوسه پورې چاند منلې. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د سند صوبای حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو پرلتونو په سولیز ډول ختمولو غږ کړی. دا خبره د سند کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن او د صوبې د پولیسو مشر او کراچۍ ښار پولیسو مشر په یو غټ خبري کانفرنس کې کړی دی. خو بل خوا مزارچان ویلي دي چې دوی په سولیز ډول په سیمه کې د کورنۍ په حالاتو باندې احتجاج کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو ودې لپاره د امریکې د مرستو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو د څانګې یو خبر پاڼې د دسمبر په 11 کړې ده. د خبرونو لنډیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په افغانستان کې تیر درې کلونه د افغان جنو لپاره ډیر زیات سخت وو. طالبانو د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په هغه بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز هم شامل دی. که څه هم په نوي 2025 کال کې د امید ډیر اسرک نشته، خو بیا هم افغانان وایي چې کوشش به کوي چې غږ یې خاموشه نشي او په ټولنه کې د خپلو وروڼو ترڅنګ وطن خدمت وکړي. نور تفصیل د ابدا سپوږمۍ په دې راپور کې وو.
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما باهوس د دسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي، دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپله په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړې. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجلس ما د 2023 کال د هڅو یو مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړه چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي وو چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
دا مشال رادیو دا.
مشرانو تاسو غوږی دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د متحده عربی اماراتو په مالی مرسته د 5 ملیون ډالر په لګښت روغتون د جوړولو کار پیل شو. د پکتیا روغتیا مسلی چارواکی وایي چې د دې پروژې د وړاندیزو چارو د بشپړېدو وروسته په روغتون کې د اړینو طبي ټکنالوژۍ او تکنیکی وسایلو تیارول او نصبول هم یاد هیواد په غاړه اخستې دي. د پکتیا اوسیدونکو د دې کار هر کله کوي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د یادې پروژې په پیلغونډه کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل د دې روغتون د چارو په بشپړېدو او د فعالیتونو په پیلېدو سره به د دې ځای خلک له وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو برخمن شي.
دغه روغتون چې په 25 جرابه ځمکه کې چې 150 بستره به ولري، تقریبا د 5 ملیون ډالرو په لګښت د عربي متحده اماراتو په مالي ملاتړ به په اساسي او معیاري ډول جوړیږي.
ځایي اوسیدونکي په پکتیا کې د دې روغتون د کار پیل ته خوښ دی. وایي په دې ځای کې د ډاکترانو، درملو او یو مجهز روغتون په برخه کې ستونزې شته چې تمه ده د نوي روغتون په جوړېدو سره به دا ستونزې راکمې شي. د پکتیا یو اوسیدونکي محب الله زرمتی وویل
ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. ولې داسې روغتون نه و؟ داسې پکتیا کې چې موږ ته به مریض پیښ شو، موږ به کابل یا مرکزي ته وو. د متحده عربو نه موږ ډېر منندوی یو. موږ غواړو چې تل لپاره موږ سره داسې همکاري وکړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي دا سیمه ډیره پراخه ده، خو روغتیایي خدمتونه یې نیمګړي او د اوس وخت د اړتیاو سره سم نه دي.
پکتیا خو ډېره بغټ سیمه ده، د ټول خلک دلته چې راځي دغه مریضان چې دي دلته نه بقیږي او ډاکتران لاس موږ ډېر هغې شي. ډاکتران ته شیس ډاکتران نشته، د شپخانې سره هغسې ډاکتران هم باید راشي. داسې ډاکتران یې چې دلته د هر یو تشخیص کې اوسي او دوا دپاره خلک ډېر غریبان دي، نور باید دوا امکانات هم ورته برابر شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې متحده عربي اماراتو د دې روغتون له ودانیزو چارو سربیره په روغتون کې د ټکنالوژۍ د نصب او روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنه هم کړې ده. د ولایت معاون انعام الله صلاح الدین وویل
دغه به ابادیږي د دې په پاینده کې اکمال هم د دوی له طرف نه ده. د ډاکترانو هر څه ترتیب یې د دوا ټول ترتیب یې د غولو طرف ده. نو الله تعالی ته امید ده چې د پکتیا لپاره به یو نه هېرېدونکی خدمت وي.
یاد دی وی سره لدې چې په افغانستان کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا د روغتیايي خدمتونو د خکېدو لپاره هڅې کیږي، خو لا هم د روغتیايي مرکزونو کمښت، د خلکو اقتصادي ستونزې، د خزینه ډاکترانو لګوالی، د درملو د کیفیت ټیټوالی او نشتون د معیاري او مناسب روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له مهمو ستونزو او خنډونو څخه شمیرل کیږي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي.
مشاور دې تاسو کې د پاکستان حکومت اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. د پلان ته د ارن پاکستان نوم ورکړل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د دې پلان لمخې به پنګوالو ته اسانتیا برابروي او د پرمختیايي پروژو په ترسره کولو سره په اقتصاد به پیاوړی کوي. خو اقتصاد پوهان وایي چې په پاکستان کې نامنې او نړیوالو اخستي درانه قرضونه دا ښایي چې د اقتصادي پلانو عمل کولو ته پریږدي. نور تفصیل د راشد خټک په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان حکومت د اقتصادي پرمختګ لپاره یو 15 کلنۍ منصوبه جوړه کړې ده. د دې پلان پرانسته په 1 دسمبر په اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف په دستوره کې وکړه. د دې منصوبې نوم اوړان پاکستان، یعنی د پاکستان الوت دی. د پلان تر مخه به د کال 2019 پورې د ملک صادرات 100 چنده زیاتول شي او ورسره به د کاروبار لپاره مناسبه وضع او د انرژي، خوراک، اوبو او ماحول د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول شي. په ملک کې د سرمایه‌کاري زیاتولو لپاره روانې هڅې به نور هم په مخ بوتللی شي. دستوري ته د وینا په وخت شهباز شریف وویل چې حکومت هوډ کړی دی چې په ملک کې کلنۍ سرمایه کاری 10 ارب ډالرو ته ورسوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د حکومت د منصوبې په اړه بشال ریډیو ته وویل چې په پرمختللې نړۍ کې حکومتونه د 15 کلونو لپاره اقتصادي منصوبې جوړوي او هر 15 کاله پس یې جاج اخلي. د پاکستان حکومت ته هم پکار ده چې داسې اوږدمهاله اقتصادي منصوبه جوړه کړي.
خبر خو ډېر کړه بچا ایس آی ایف سی دی او زمونږ اګریکلچر کې به داسې کار کوو دوستان به دونه پیسې وړي هغه شینه لا په ګراوند باندې پورې ښکار شوي نه دي. یا سعودي اب چې کوم انویسټمنټ کوو هغه هم ښکار نه شو کوم د یو ای والا دی هم ښکار ته.
په دستوره کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډی نه علاوه د نورو صوبو نمائندګانو هم ګډون وکړو. په دې مهال د منصوبې لوګو او د کتاب مخکتنه هم وشوه. په اسلام آباد کې د ډان روسپانې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی د حکومت ته ګام پاړه مشال رډیو ته وویل چې د 1950 کلونو رسې د پاکستان حکومتونو 15 کلنۍ اقتصادي منصوبې وړاندې کولې خو د 1300 مودې رسې د لړۍ شلېدلې وه.
یوه
خبره خدا را چې حکومت په داسې وخت کې دا منصوبه وړاندې کړه چې موده یې لا پاتې ده. خو بل اړخ ته پاکستان د پیسو نړیوال صندوق نه قرض هم اخیستی دی او روان 3 کاله به د پیسو نړیوال صندوق په خوښه چلیږي. د پیسو نړیوال صندوق د قرض سره ډېر بندیزونه هم تړلي دي. د خرڅ کمول هم یو شرط دی. د دې قرض اخیستو نه پس پاکستان ډېر اقتصادي پرمختګ نشي کولی. صادرات زیاتول، سرمایه کاري او خلکو ته اسانتیاوې ورکول غواړي خو د قرض شرط دغه اسانتیاوی ختم کړي. دستوري ته د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم ویناوې وکړې. په غونډه کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته تاسو غوږی دا پاکستان د مثبتو ادارې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو اټکل کړی دی. دا ادارې ویلي چې د هیواد نور برخو په شان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې د جنوري تر شپږمې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې لډې مودې راهیسې د باران نه کېدو له وجې ناروغۍ او موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. روغتیا پالان وایي باران سره به تر ډېر حده دا ناروغۍ کمې شي. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان ډاکوي.
د پاکستان د موسمیات محکمې چارواکي چودھری اسلم مشال لیډو ته ویل چې روانه هفته د 6 جنوري پورې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او میدانی علاقو کې د خبران اور ورېدو امکان دی چې ورسره به د اکتوبر نه شروع شوي خشکی هم ختم شي او د پنجاب ځینو سیمو کې به ورسره دوړه او دند هم او دغه ډول د غنمو فصل به هم ورسره ښه شي.
کافی اچھی سو فال اور بارش کا اسپیشلی اب کے پی کے پر پاس ہے اور کشمیر گلگت ایون مری وغیرہ
دی لڑائی کے بعد ډیر خ وورا او باران وریږي په خاص توګه خیبر پختونخوا برسی مو کې کشمیر کې گلگت بلتستان او مری کې هم امکان دی. باران به هم وي او تیز هواګان هم نو یو ډیر وخت پس دا باران به وشي او ډیر خ باران به وي. فصلونه باندې په خاص توګه غنمو فصل باندې به ډیر خ اغیز ولري. کمی چې بارانی سیمې دي هلته هم او نهریز مکه کې هم او خشکی به هم ختم شي. دن والے سیمې په خاص توګه د پنجاب ځنې سیمو کې چې دن او لړو والے سیمې دي د باران سره به پکې کمی راشي.
فوک کے علاقے جیسے پنجاب کے محمد فوک آج کل شائی ہوئی ہے اسباب کا بھی یہ اس میں کمی واقع ہو.
دا ڈول تیبی پوہان وائی چھ دا بارانو نا کپ خڑ اول وشی نو ڈیر وبائی ناروغے با ہم سخت مشی اوزنه کې به کمی راشي ځکه د باران نه کېدل وجه دا وخت په لوی وړو کې یو شمیر وبایي ناروغي خپرې دي. دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یا پرووینشل ډاکټر اسوسییشن یو غړی ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته وایي
خو درې قسمه سیزونه دي چې دا ډېر زیاتیږي په دې داسې موسم کې. هغه د سینې بیماری دي، د خارخ بیماری ده، ورسره د خېټې بیماری ده. نو دا چې کلم د خوشکره شي او ډېر زیات چې دی نو دوړه لوګي وي، نو هغې د لاسه چې کوم د شټر الرجي د مریضانې د دې ته چې دی نو تکلیف ډېر زیات شي، همدغه شان ماشومانو ته هم زیات شي. او باران سره دا ده چې د دې کې کم از کم 25-30% پورې دا سیزونه را کم شي انشاءالله.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د نظم ادارې یا پی ډی ایم هم په دې باب لارښوونې جاری کړي چې باید اولس سیلاني سیمو ته د تلو وړاندې موسمي حالات وګوري او د کمزورو ودانو، بجلی تارونو او غټو بورډونو نه په باران او تیزو هواګانو کې ځان لرې وساتي. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سوات، کوهستان نه علاوه زیاتره غریزو او میداني سیمو کې د تیزو هواګانو علاوه باران او د ورو ورو هم امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی دا پیښور. دریو جنکو په سکاټلند کې د سکواش په سیالو کې د سرو او زیړو میډالونه ګټلی دي. دا جنکۍ مهنور علي، مهوش علي او سهرش علي نومیږي چې د دسمبر پر 1 ختم شو سیالو کې یې جایزې اخیستې دي. هغوی لا هم په سکاټلند کې دي خو په پیښور کې کورنۍ بریا لمانځي. د هغوی پلار محمد عارف مشال ریډیو ویل چې پر خپلو لونیانو ویاړي او په نورو پښتنو والدینو هم غږ کوي چې د کور د ماشومانو ملاتړ وکړي چې هغوی په لوبو کې پر مخ لاړ شي. نور تفصیل د خالدانی اس په دې رپورټ کې ورو.
په پیښور کې د سکواش د درې زنانا لوبغاړو پلار محمد عارف وایي چې لوریانو مهنور علي، سهرش علي او مهوش علي له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مقابلې ګټلې دي. دی وایي لوریانی ډېر محنت کوي او روزانه شپږ ګنټو پورې پریکټس کوي. محمد عارف وایي غواړي چې زیات نه زیات جنکۍ د لوبو میدانونو ته راوځي.
او جوړ کله هم زما ماشومانو ګټلې او پکې دوه ګولډ میډل او یو برونز، دې ځله پکې مانور ګولډ میډل وګټلو. مهوش او سحر شکم دی هغه دواړه پکې برونز وګټلو. نو ماشاءالله د دې دا محنت دی، جذبه ده. او زه د پاکستان خاص کر خپل د کې بکې چې کوم د چا لوریانی کسان ته ویم چې تاسو خپل ماشومان د سپورټ ته راولي، ولې چې جنکیان کې هم ډېر کانفیډنس یاري مخکې تللی شي او تاسو هغه سپورټ کې.
د سکواش پخوانی نړیوال چیمپیئن قمر زمان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې نن ناشل کال وړاندې پیښور کې دوه درې جنکۍ وې چې سکواش لوبه به کوله، ولې وخت تیرېدو سره د دوی شمیرا سیوا شوه او اوس پیښور کې سل پورې جنکۍ دا لوبه کوي.
فیسلٹیز پکار دے جنہوں کو ڈیفینیٹ سنگ ہم بالکل جوڑ کر دی جیسے غریب جنہوں کو انکریجمنٹ پکار دے، کیونکہ آگاہ وقت نہ دے پاتے شو کہ جی بس دا بور کے بنا استویس منگا ڈیر زیاد کمپٹیشن جنہوں کو پا رکھا ہو دلتا انڈر 11, 13, 15, 17, 19 سینئر نسرا ڈیر انکریجمنٹ ملا ہوئی جی. داسی سنگ منگا اسکواش کہو داسی ہر اسپورٹس کے پکار دے، ہاکیا کے پکار دے، کرکٹ کو آلریڈی دے دے نور اسپورٹس کم دی، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن.
کمر زمان وائی پختنی جنکی ڈیری تکڑ دی د جنکو میدانوں تا راتک سربا نہ آواز د خوری نم روخانہ کی گی بلکہ پنڑی والا کچہم دوی کولیشی چیو نم جوڑکڑی. خالدا نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریډیو تاسې غوږی تاسې کولی شئ د مشال ریډیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه مشال ریډیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر او په انستاګرام هم کتلی شئ. ساسو باندې بل رپورٹ په لور راګرځوم. په 2014 یعنی تیر کال کې 8000 پاکستانیانو په یورپ کې د پناه اخستو لپاره درخواستونه ورکړې دي. دا در سرګندول د پناه غوښتنې په اړه د یوې یورپین یونین هغه ادارې د دسمبر په 13 خبر کړي چې د پناه غوښتونکو په اړه معلومات راغونډوي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د پاکستاني وګړو لخوا د پناه غوښتنې تر ټولو لوی وجوهات بیروزګاري، د امن خراب صورتحال او د عدلي نظام کې د انصاف رسولو کې بې باوري ده. نور تفصیل د اسماګل په دې رپورټ کې.
د پناه غوښتنو لپاره د یورپی یونین هیوادونو جوړې ادارې په کنټری فوکس ان پاکستان راپور کې راغلی چې د پاکستانیانو لخوا په اروپا کې د پناه غوښتنې په ډیرو خواستونو کې اټالیا تر ټولو مخکې دی. له هغې وروسته فرانس، یونان او جرمنی کې هم پاکستانی وګړو د اوسېدو لپاره خواستونه کړي دي. په اروپا کې پناه غوښتونکو کې د خیبر پختونخوا د کرک اوسېدونکي سمیع الله هم شامل دی چې په غیر قانوني توګه اټالیا ته تللی. نوموړی وایي اوس یې په قانوني توګه د مستقل اوسېدو لپاره خواست کړی دی.
انسان ته هیڅ سہولیات نشته، نه سکم دی کاغذ کې تعلیم کولی شي، نه کاروبار کولی شي، نه داسې نوکری دی سغا سبکی زگی بهی خپل سسٹم برابر شي یا کور فیملی سسٹم برابر شي. نو غزی کې حالات داسې بیگ میڈل لائف کلاس پر سکم دی کاغذ بهی سکم دی ختم دی غزی کې کئی نشي کولی. نو ځکه مو لیاره اختیار کا سدزی یورپ ته راشو سکم دی لگ بھگ فیملی ته سپورٹ وکړو، لگ بھگ ځان ته سپورٹ وکړو، مخکې ورسته به سپورٹ وکړو.
د کنټری فوکس ان پاکستان پر راپور کې ویل شوی چې د پاکستان او نورو هیوادونو لخوا د شاوخوا 20,000 خواستونو پریکړه شوې دي چې په دې کې 12% کسانو ته نورو هیوادونو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر خورشید خان وایي پاکستان کې کدی یو تن آمدن وي او کنه، خو د کورنۍ د لګښت ذمہواري په سر وي، نو ځکه ډېر خلک هڅه کوي چې د خپل ځان او کورنۍ اقتصادي حالت ښه کولو لپاره لارې چارې پیدا کړي.
کامن وجوہات دی چې د دې خلکو دلته روزګار نشته، دلته کې تنگ دی. واقع ده یو سروې دا هم وایي چې تقریبا 95% پاکستانیان چې هند د پاکستان نه وطن غواړي، د ډېرو خلکو پکې اوس نه کېږي. نو چې اوس نه کېږي، دوی په مختلفو طریقو سره ځي او بیا دغه شان تي په یورپ کې د پناه درخواستونه ورکوي. دا تعداد نور هم زیاتېدای شي چې کله دلته دغه شان تي حالات په شاه باندې خرابېږي.
په پېښور کې اقتصاد پوه خبریال محمد فهیم خان وایي که په خپل هیواد کې خلکو ته د ژوند اساسي ضرورتونو لکه روغتیا، ښه خواړه او تعلیم ته په اسانۍ لاسرسي ممکنه وي، نو د هیواد بشري سرچینې به په خپله خاوره کې وکاریږي چې د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي.
گرانی ډیره زیاته شوا، مطلب یو شید ګران شوټ صحیح ده، خو چې د خلکو ته بیا آمدن هم سیوا شي نو بیا هغه غستی شي. حکومت خو سرکاري ملازمین تنخواه کې 30% 35% اضافه وکړي، خو هغه د پورا ملک چې کم ورک فورس ته هغه کې هغه 15 یا 10% دی، باقی 90% هغه خلک دي کم چې پرایویټ امپلایز دي. او کوم د 15 کالو تناسب رو باسونو د ګرانې په حساب 10 یا 15% بس اتې شي. خلک بیا همدا کوشش کوي چې د پاکستان نه بهر لاړ شي، هغه ملکونو ته لاړ شي پیسہ خوی. او دا یو ډیر غټ نقصان دې سه دی چې دا زیاتره ظلمی چکم علاقان جنہ کې دی غزی، اور ډیر زیات اوس تعلیم یافتہ علاقان جنہ کې روان دی. پاکستان ځانتا ارز ہے کہ ډیر زیات خوش قسمت وای چې موږ سره شپېته یا 15% ته فیصد چکم دی غزوانان دی، خو غزوانانو هغه استعمال پاکستان نه کوي لګیا دی څنګه چې کول پکار دی.
د پناه غوښتنې لپاره د یورپی یونین ادارې د کنټری فوکس ان پاکستان د 2023 کال اکتوبر میاشتې تر راغلي راپور کې ویلې شوی سره لډېرو هڅو پاکستان لا تر اوسه د انساني قاچاق مخنیوي کې بریالی شوی نه دی. په همدا حال کې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزارت پریکړه وکړه چې د امنیتي ستونزو له امله به هغه کسانو ته پاسپورټونه نه جاری کیږي چې د هیواد پریښودو نیت لري. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
مشال لیدا تاسو غوږی در باندې غړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د تاه غري عزت پولیس څنګه مشال لیدا ورکړ شو شمیرو تر مخه په 2023 کال کې او د دسمبر اخري اونۍ پوری په خیبر پختونخوا کې له تره غري سره تړلې شپږ سبا اویا پیښې سب شي چې زیاتره په ډېر اسمل خان کې د چارو پوهان د دې وجه د صوبي حکومتدارۍ په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدل او وسلوالو ته د جديدي وسلې په لاس ورتل یادوي. د صوبي په تیره بیا د قبایلي خلکو د امنیت لپاره پرلتونه او احتجاجونه هم کړي دي، خو حکومت وایي وسلوالو ضد یې هدافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې، د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیښې مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسکر او 140 عام وګړي وژل شوي دي. د غشمیرې زیاتوي چې په یادو پیښو کې 215 تنان ژوبل شوي دي. د ترهګرۍ پر موضوع کارکوونکي ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیښې راپور شوې وې. د کال 2023 او د کال 2024 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 18.13% سیواوالی راغلی دی. د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو ریاست په ګډ گورنس یادیږي او ګډ گورنس کې یو لیډ سیس چې دی هغه قانون حکمرانی ده، او د قانون حکمرانی په دې ذریعہ ده چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی، څومره د هغې کیپیسیټی ده چې خپل قانون نافذ کولی شي. نو دلته به زه دا ووایم چې دا وخت دا د کمزورتیا علامت دی چې بعض علاقوں کے نان اسٹیٹ ایکٹر، وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز آگئی دوبرہ وداؤں کا اس دا حکومت التا ریٹ دیشتے، تو افیکٹیو انفورسمنٹ آف لا دا دا یو کامیاب ریاست اکسوی دا جی کب دہشت گرد ہے کہ ملوث خلق دیدا بس ہو رہی پیززر بھی لزر بھی دو دو نوے غٹ پاکستان دا 24 کروڑ آبادی دا اور دو نو نظم سیکیورٹی آپریٹس دے نو کدا پورا طریقے والے اغواڑی نو زبا پا خیال کے ندی بخنیوے کی دیشی
دا ترہگرائی زد محکمی دا شمیرو لمخی کال 2023 کی دا ترہگرائی تر طولو زیادی پیخی دا پختونخوا پا دیر اسماعیل خان سیمکی شوی دی چی شمیرائی 221 دا یاد راپور مشال لڈیو تھا دا سورس لاری ترلا سا شوی چی غختل یہ نامائی و نخستل شی پا دا غر راپور کی لکر شوی چی پا بنو کی دا ترہگرائی یو سل شپارس او پا خبر کی اتیا پیخی مخی تراغلی دی سیڑون کی وائی پا کال 2023 کی پا افغانستان کی دا طالبانو واک تھا لرسیدو رستو پا پاکستان کی دا وسلوالو ڈالی زیادی مضبوطی شوی دی او پا قبائلی زلو او دا صوبے پا جنوبی سیمو کی دا ترہگرائی پیخی لا زیادی شوی دی پا دغا اڑا دا پیخور اسلامی کالج پوانتون پا سیاسیات و سانگا کی استاد شانواز مشال ریڈیو تا ویل،
چونکہ تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خود یو سنگر مرگری پاتی شو یو نظریتی اساس لری او یو قسم له مقصد لري، نو دا پاغه وخت کې موږ تخکارې دل پاغه وخت کې به هم ډیرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دا ډیر وده مومي ډیر زور به مومي، نو چې څنګه هغه اقتدار ته راغلل هغه چې کم تیر حکومت د کرزی صاحب او کورانې نه بعد د اشرف غنی صاحب هغه چې د طالبانو کوم خلق نسل او په جیلونو کې وغیرہ خلاص کړل، بیا څنګه دا ما چې څنګه وې چې دا یو سنگر مرګری دی، دیوی نظریې مرګری دی، دا یو مقصد او مرام مرګری دی، نو بیا د دې مرکزونه هلته شروع شو او دوی ته یو یو کولاو میدان چې دا هغه ملاو شو هغه خطره هو دا موږ په هغه ځای کې وخت کې ډیرو خلکو چې دا په نښه کوله چې دا به کیږي غټه وجه خو دغه طالبانو حکومت دوباره جوړېدلی او طالبان لکه افغانستان دی که د پاکستان دی دا زما په خیال باندې د یوې سکه دواړه رخونه دي دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ترلاسه شوې شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوي ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوي او 222 نور ژوبل شوي دي. رپورټ کې دا وشوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوي دي. شنون کی پا ترهگریز بریدونو کی دا زیادتی دلو لعملونو کی دا پولیسو او نورو امنیتی زواکونو پر زد دا جدیدی ٹکنالوجی او جدید وصلو استعمالول هم بولی. دا خبر پختنخوا پولیسو وار پا وار ویلی چی دا امریکی دا افغانستان دا وطلو رستو پا پاکستان کی دا پولیسو او نورو امنیتی زواکونو پر زد دا امریکانا پا افغانستان کی پاتی وصلا پا پاکستان کی پا ترهگریز بریدونو کی کارول کیجی. پر دغه اړه په خبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دې وجه دا ده چې زیات تر ملټنټ سکوم دي هغه شتون لري په د ایریا کې پخپل او بل غیر سنجیدګي ده د حکومتي سطح باندې پولیس هم په ټارګټ ته او دین علاوه نوی چکم داسې اکوپمنټ دي چې هغه امریکانیانو نه پاتې شوي وو هغه اکوپمنټ استعمالیږي پکې د هغې توړ دپاره دلته کې دوی ته هم اسلحګانې ورکړي دي پولیس ته یا فورسز ته خو ناکافي هم ورته ویلی شي لہذا پتیر کال په نسبت باندې واقعات هم زیات شوی دي او چې کوم دغه دي نقصانات هم زیات شوی دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوی چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 303 نور ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخستون کې وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.